در حبیب هر کلی کو تیره اونه د افغانستان د سړو سیمو نوی تعلیمی کال پیل شو. په میلیونونو زده کوونکي له نویو هیلو سره ښوونځیو ته لاړل. موږ تیره یک شنبه د سهار د 8 بجو په میکروفون ستاسې پروګرام کې له خپلو اورېدونکو وپوښتل چې په خپلو سیمو کې یا د خپل ښوونځي او تعلیمي وضعیت په باب معلومات له نورو اورېدونکو سره شریک کړي. ډېرو ویل چې مسلکي ښوونکي نه لري. د ځینو سیمو لکه د کندهار د معروف اوسیدونکو خو ویل چې له سره ښوونکي نه لري. یو شمېر اورېدونکو د کتابونو له نشتوالي شکایت درلود، خو داسې اورېدونکي مو هم لرل چې ویل یې څو ځلې درسي کتابونه بدل کړی شوي دي. له بلخ، مرکزي بغلان او شینډن ولسوالیو څخه څو تنو شکایت وکړ چې کله کتابونه په پښتو ورولېږل شي او کله بیرته پښتو ترې ټول شي دری ورکړی شي. البته ځینو نورو په ځانګړي ډول د کمیت په برخه کې خوشي شوده. د دوی په وینا په یو شمېر سیمو کې زیات نوي ښوونځي جوړ شوي او په دې خوښ دي. د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې د ښوونځیو سوځول، ویجاړول او یا ښوونځیو ته د زده کوونکو نه پرېښوول یوه بله لویه ستونزه ده چې د افغانستان راتلونکو نسلونو ته لوی خطر بلل کیږي. زموږ میلمانه دي د پوهنې د وزارت معین ښاغلی صدیق پتمن، لیکوال او صاحب نظر نورالحبیب نثار چې د تعلیمي نصاب په برخه کې ډېر کار کړی دی او دغه ورځ د کابل د حبیبي لیسې یو ښوونکی عبدالرفیق سدید.
برای شنونده های عزیز رادیو آزادی و همچنان مهمانان گرامی، من به نوبه خود شما را خوش آمدید میگم به زیر آسمان کبود و در این برنامه وضعیت معارف در افغانستان به بررسی میگیریم. قسمی که در جریان هستین، میلیون ها طفل در افغانستان به مکتب میرن اما اکثرشان مکاتبشان تعمیر نداره، صدها مکتب دیگر تا هنوز بسته است و میلیون ها طفل دیگر اصلا به مکتب نمیرن. چرا؟ نخست میخواییم که نظر معین وزارت معارف افغانستان محمد صدیق پتمن جویا شویم. چی تعداد از این مکاتب شما ساختمان و تعمیر داره؟
طوری که شما بهتر میدانین و در پروگرام های مختلف رادیو آزادی که همیشه شما موضوعات معارف مطرح کردین، باز یک تبصره میخواییم به سوال شما بیم. اساسا معارف افغانستان 10 سال قبل از یک حالت نیمجان شروع کردن و او حالتی بود که در سال قبل سال 81 دخترها با مکتب نرفتن و کمتر از 1 میلیون شاگرد و حدود 24 هزار معلم در سیستم موجود بودن و با معارف افغانستان تقریبا 3400 باب مکتبی که آن هم اکثریتشان تعمیر نداشتن به میراث ماندن و فعلا از نگاه کمی معارف افغانستان 14000 باب مکتب و 8.3 میلیون شاگرد و در مجموع تشکیلشان در سال 91 که داریم بخیر سال تعلیمی آغاز کردیم بالاتر از 247000 مامور و معلم که 200000شان بالاتر از 200000 معلم دارن در سیستم خود داریم. در مجموع بحث معارف افغانستان نیازمند یک تحلیلی همه جانبه است که شما در شروع به او اشاره کردین. از یک سو اگر پیشرفتی وجود دارد، از سوی دیگر کمبودی های وجود دارد در بخش کیفیت معارف که معارف افغانستان این کمبودی ها را درک کرده و برای رفعشان پروگرام های موثری را در پلان 5 ساله خود که این پلان در سال 1385 آغاز شد، بعد از 2 سال بازنگری شد و یک ارزیابی صورت گرفت و با اساس همو ارزیابی پلان جدید ساخته شد.
پتمن سپ تسویل چه مشکلات هم لره، مختر دی چه مجد مشکلات مطرح کو یا از مجاوریدون که مطرح که تاسی و استاسی به نظر مشکلات پا کمو برخه کدید؟
اول زمان مشکلات داده چه زمان گا پسوار لزر خونزوی و که ده 50% نزیت ودانه نلری او هاگوی چه ودانه لری کافی نه دیده آقا شاگردان ده پاره چه پا آقا خونجی که دوی درس وی بلستون زا بلری پراتوسیمو که ده مسلکی معلمینو کم بود ده ام داوست منگا یو لزر بسته چه ده مالی ده وزارت ناخست چه دیده لسو یو نویبم کال ده پاره ده 9000 پشاوخا که بستونه ده عمومی زدکرو برنامه تور کرشی بیدی چه منگ پتول حیوات که ده تقسیم کردی دی ده کابل ده خار پشمول 15 داری واحده کیگی او نن هم د خوون کو سبتنام جریان لره. به ته چې موږ د خپل رئیسانو راپور اخیستی دی په ځینو ولایاتو کې داسې ولایت شته چې یو څوارلسم پاس او لیسانس هم د دې بستونو دپاره ثبت نام نه دی کړی. د بېلګې په ډول زابل هغه ولایت ته چې تر اوسه یو څوارلسم پاس او یو لیسانس هم ثبت نام نه دی کړی، او نورستان هم د هغه ولایتو د جملې ځنه دی. په اکثره ولایتونو نورو کې که موږ ورته 200 بستونه ورکړي دي، سل مسلکي معلمینو ثبت نام کړی چې د امتحان په نتیجه کې کیدای شي ټول کامیاب نه شي. نو عملا موږ ته دغسې یو تصویر دی معارف په مخ کې پروت دی چې د مسلکي ښوونکو کمبود دی، او موږ د دې کمبود دپاره د در معلمینونو څانګې 240 در معلمینونو اساسي لرو د هیواد په ولایاتو څو ولسوالیو کې، او همدارنګه سکل به الحاقي یا حمایوي در معلمینونه 200 ته ورسو. دا په مجموعي ستونزه ده. بله ستونزه دا ده چې کله چې موږ تعداد د زده کوونکو سکل که موږ 1,000,000 شاګردان جذب کو، نو د 100 نه زیات به په یو صنف کې د یو معلم دپاره هغه بستونه چې موږ ته د مالیې وزارت راکړي دي، چې دا زموږ بله ستونزه ده. یعنی د مسلکي معلم کمبود او په مجموع کې د بستونو کمبود، دا اساسي ستونزه زموږ دام ده. بله ستونزه چې موږ ورسره مخامخ یو، هغه په ناامنو سیمو کې د امنیت د لحاظه زموږ شاګردان نشي کولای چې ښوونځیو ته لاړ شي. دا ستونزه تقریبا د 40 کال د اواخرو نه راشروع شوه، 50 کال په اوایلو کې، او تر نن پورې موږ د دې سره لاس و ګرېوان یو. دلته موږ که د یوې خوانه په ځینې منطقو کې ښوونځي پرانیزو، نو د بلې خوانه بیا تازه فشارونه هلته راځي، او دغه فشارونه د دې باعث کیږي چې یوه احصایه دا ده چې موږ هغه شاګردان چې په نورمال حالت کې که مکاتبو انکشاف کولی، نو دا میلیونونو ته رسیږي، او هماغه احصایه چې د تړلو مکتبونو پورې اړه لري هغه به په حدود 2,000,000 شاګردانو کې، یعنی چې عملا مکتبونو کې و مکتب ته نشي تللی. ولې که د نورو منطقو پیشرفت ته وګورو چې هلته چې کله دا مکتبونه تړل کېده، تعداد د شاګردانو په ټول افغانستان کې 5,000,000، اوس 8,000,000 دی، 3,000,000 انکشاف راغلی، حتما 500,000 په دې منطقو کې انکشاف راته.
میخوایم که نظر عبدالرفیق سدید که یکی از معلمین شهر کابل هستند را بشنویم. اگر شما بگوین که وضعیت زندگی شما امروز چطور است به عنوان یک معلم؟
ما شریفانه خودم زندگی خود برای شما تشریح میکنم. مصوب 6:30 فکس درس ما در صنف شروع میشه، ما باید 6:30 فکس در صنف باشم، 6:15 در مکتب حاضر باشم، تا 15 دقیقه پروسی حاضری امضا کردن و یک سلام علیک با دوستاست، و بعد از اینکه میرم 6:30 فکس در سر صنف استاد میشم تا ساعت 2:30 بجه من متواتر به درس خود ادامه میتونم. 2:30 بجه شما قبول بکنین که من میبرم خانه خود، میرم یک پیاله چای یا نان هر چیزی که اولادایم برام تیار میکنم، اون رو که میخورم پس میایم خودم در سر پل باغمی دست فروشی میکنم. شما قبول کنین که نماز شام که آذان میته، من دوباره طرف خانه خود میرم، یک چیزی پیدا میکنم که نفقه اولادم شوه. اما شو که میرم که نان میخورم، نماز خفتن میخونم، من که کتابای خودم میندازم که آمادگی درسی میگیرم، منم تو خو میبره. شریفانه براتون میگم، من نمیفهم که کتاب از بالای سرم کی میبرداره، قلم از بالای سرم کی میبرداره تا صبح برای شاگرد در خدمت اولاد از وطن باشم. بانم شکایت نمیکنم، گفتم که معارف ما هم کمبودیای خدا داره و هم خوبیایی داره که برای معلم در طول ازی 10 سال انجام داده. به طور مثال خوبیایی که برای معلم انجام داده، شخصیت معلم زیر پا نشده، برای معلم یک شخصیت و یک احترام قائل شدن. کمبودیایی که قائل شده پیشتر، کمبودیایی که هست در معارف پیشتر پتمن صاحب اشاره کرد، یک در مکاتب ما تعمیر نداره یا چوکی نداره یا کمبود معلم مسلکی داره.
نثار صاحب، به تعلیمی نصاب په برخه کې پخوا کار کړی دی. نثار صاحب، تاسو ته تعلیمی نصاب څنګه ښکاري؟ واقعا غلطۍ ډېرې دي په کتابونو کې.
د معرف د کتابونو د غلطیو باره کې چې املایي غلطي به وي او یا مثلا نیمګړتیاګانې به وي، دا د چاپ سلسله کې عادي خبره ده کیږي. البته د معرف کتابونه د نورو په نسبت باندې چون د ماشوم د کمکینې نه راتربیه کیږي او روزل کیږي، ورسره تر نورو کتابونو زیاته توجه او جدي توجه غواړي. البته دغومره زیات هم نه دي، څومره زیات چې شکایت کیږي. ما البته ټول کتابونه نه دي کتلي، ځکه دا د 12 صنفونو کتابونه دي او ډېر زیات. خو زه خپله کور کې ماشومان لرم، هغوی هم دغه کتابونه وایي، سره له دې چې هغوی خصوصي ښوونځي کې دي، خو د پوهنې د وزارت نصاب هم ورباندې تطبیقیږي. نو هلته چې زه ګورم داسې د املا په حساب چې وایي دومره زیاتې غلطۍ نشته دی.
نثار صاحب، همې غلطي زیات به نظر شما چقدر و غلطي کم چقدر در یک کتاب؟
بله غلطی ډیر غلطی خو هغه وی چې زیاتره وخت بیخی او محتوا درست نه وی افاده شوی صحیح نه وی انتقال شوی داسې کمزورې به هم وی ما خپل داسې یو کتاب لیدل د ووم سنف دویمو ژبو د پاره د پښتو کوم کتاب چې لیکل شوی دی په هغه کې چې وګوره تمرینونه ورکړي پښتني ورکړي دي په هغه پښتنو کې ځنې شیان چې الته پښتل شوی دی هغه په متن کې نشته ما ته اوس مثال زده دی مثلا الته پښتنه کې چې تاسو مترادف کلمې پیدا کړئ شاګرد تمرین دی تبا شاګرد هغه اجرا کوي او استاد هم شاید په صنف کې د ارزیابي په وخت کې د هماغه نه فایده اخلي نو الته چې متن ګوري په ټول متن کې تر اخره پورې مترادف کلمې اصلا نشته دی کېدای شي هغه متشابه کلمې وي کېدای شي بل وي نو داسې څه نیمګړتیا وي وي خو دا هغه خبره ده چې په مسلسله توګه باندې د پوهنې عملیات د درسي کتابونو عملیات دا مستمره دوراني عملیات ده خو کله چې دا کتاب چاپ شوی دی هغې نه وروسته تبن کال په کال کتابونه چاپیږي په دویم چاپ کې باید په جدي توګه د هغې مراقبت وشي او حفظ شي اصلاح شي که نه شي وي نو دغلته به ویلی شو چې بې غوري به شوي.
شما چی فکر میکنین نثار صاحب، در چند سال اخیر آیا همی اصلاحات به شکل تدریجی افزوده شده در نصاب تعلیمی؟
بله دا خو په تدریجي توګه به کیږي هم ځکه بنیادن ته نشي کولی چې یا خو بدایي چې بیخي زوړ زاړه نصابونه یا پخوا چې کومو خلکو د معارف په سلسله کې کار کړی دی کومه تجربه مونږ لرو هغه نادیده نشو نیولی هغې ته به ګورو د هغې په بنیاد به خپل کار وړاندې بیایو او په دې کې دغه تبدیلۍ همداسې تدریجي توګه باندې راغلي دي. البته په هغه مخکنیو کتابونو کې چې کله د مجاهدینو په وخت کې او خصوصا هغه مرکزی تعلیمي د نبراسکا ورباندې کار کړی و هغې کې قبلا دغه شوي دي دا همداسې تدریجي توګه باندې هلته پې اعتراض داسې و چې په هغې کې ځینې داسې کلمې دي چې خشونت دی پکې او تعصب دی پکې او یا داسې یا هغه د وخت سره مناسب بنو و هغه ترې ایستل شوي دي. هغلته کار هم ډېر په بیړه شوی ډېر په عجله کې شوی. زه پخپله هم د هغه کمیسیون غړی وم چې کله موږ د افغانستان د معارف کتابونه اصلاح کول په پېښور کې په امین صاحب مرحوم هغه وخت کې وزیر او دا اوس چې زموږ قاضي القضات دی د سترې محکمې رئیس دی دی د هغه پروګرامونو په راس کې دی نو هغه وخت هم موږ یو پنځه شل کسه هلته کینولي وو کومه پروژه وه چا اخیستې وه نو دې اصلاحات مو کول. هغه اصلاحات هم زموږ په ډېر عجله سره وشو ځکه د معارف د کتابونو د اول نه تر دولسم صنفه پورې د دې د درسي کتاب د رهنما د لارښود او د ټولو موادو کې اصلاحات کول دی ولس پنځلسو کسانو د وس خبره نه ده هغه هم په لس پنځلسو ورځو کې خو داسې ورو ورو په تدریج سره دا کار شوی.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نه کوي ځکه چې دا پروګرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوس یې تکرار خبري شي.
شغله پتمن که سوالونه په یاد ډیر تاسو ته راځي ول نیمروز ولایت نه چی وریدون کې بل وای معلمان شنه دی او خلکو ته سم درس نسی ورکوله
په وو سوالونه می یاداش کړی دي.
بله صاحب
سروان صاحب زه غواړم او حبیب صاحب چې دا شعر زو کما استاد حضور او دی وریدونکو حضور ته شي
مهرباني
د پوهنې وزارت او تعلیم او تربیه یوازې د حکومت کار نه دی دا کوم دوستانو چې ټلیفونونه وکړي او دا شکایتونه لري دا ټول چې دي دوی صلاحیت لري چې د پوهنې په دې پروسه کې مداخله وکړي. یعنی مکتب کومه نظامی قرارګاه نه ده چې هغې ته څوک نشي ورتلی. موږ په افغانستان کې په لس زره ښوونځیو کې شوراګانې جوړې کړې دي او دغه شوراګانې هم په دې خاطر جوړې کړې دي چې مور او پلار یا والدین شریک شي په پوهنه او ښوونه روزنه کې او د مکتب په اداره کې او دوی ته موږ دا حق ورکړی دی چې دوی وختن په وختن غونډې وکړي او د مکتب د مدیر نه پوښتنه وکړي د معلمینو نه پوښتنه وکړي او د خپلو بچیانو نه پوښتنه وکړي کله چې بېرته کور ته ځي چې نن ستاسو ښوونکی راغلی او که نه راغلی درس هم کوم ځای پورې وویلې. لکه څنګه چې ورور وویلې چې زمونږ بچیان چې دي په دیني زده کړو نه پوهېږي او په لمانځه نه پوهېږي دی به ارزو کومه چې موږ یو مسلمانه ټولنې یو او کله چې ماشوم وکلن مکتب ته ځي نو وکاله خو ډیر عمر دی. زما سوال یا هیله د مور پلار نه داده چې په دې وو کالو کې د ماشوم په کور کې څه کول دا خو د مسلمان مور پلار اولاد دی چې دوی حد اقل د لمونځ زده کړی وي د اسلام نور ارکان زده کړی وي ځکه چې په څلور کلنۍ کې به پخوا ماشوم بغدادۍ سپاره په غېږ کې نیولې وه جومات ته به ته د سبق دپاره. اوس دغه محترم مور پلار چې د باوجود د دې چې موږ او تاسې په د اسلام دپاره په میلیونونو شهیدان ورکړو، هجرت هم وکړله، دا دربدره چې اوسي د همدې نه دربدر یو چې دا هجرت هم نه وی کړی، دې بدبختۍ سره نه وی مخامخ، نن به هم دا هر څه لرلی، خو دوی دغه ونډه نه اخلي. یعنی زما یوه اندېښنه دا ده چې دا خلک ټول داسې فکر کوي په دې دېرشو کلونو کې دغسې یوه تربیه موږ واخیسته چې دا ټول کارونه باید یو بل څوک وکړي، او هیڅوک دغسې یو مسؤلیت نه اخلي چې زه په دې کې شریکې موزم باید یوه ونډه واخلم، حتی د خپل اولاد په تربیه کې چې زما اولاد دی زه څومره ونډه باید واخلم. دا مې هغه د دوی نه هیله ده او دا مې اندېښنه ده چې تاسو سره شریکه کړه. یو په یو چې راشو د دې پوښتنې ته، دا ټولې پوښتنې په همدې څرخي چې موږ چې ښوونځی نه لرو، پخوا به چې نفوس هم کم و، تعداد د شاګردانو هم کم و، افغانستان همدغه یو څه امکانات چې لرل 15 میلیونه نفوس و، یو مستقر حکومت یې لره. مګر هماغه حکومت تاسو یاد کړئ، د داود خان په وخت کې یوه قریه مکلفه وه چې په مکتب کې یوه کوټه جوړه کړي او د هغې ټول مصارف ورکړي، مکتب ته ځمکه ورکړي او بیا خپل بچیان نه ولیږي مکتب ته. نن دا خلک لاس تر زنې ناست دي، وایي موږ ته باید خارجیان دا مکتب جوړ کړي او موږ ته باید مؤسسات دا مکتب جوړ کړي. یعنې زموږ دغه د کومک او د حشر او د معارف سره د مرستې فرهنګ بیخي تغیر شو، چې دا زموږ یوه ستونزه ده چې خلک هغه څه چې لازم د ونډه نه اخلي. زموږ عادي وګړي، زموږ سوداګر، زموږ دا متمول خلک، تاسو چې ګورئ په دې ښارونو کې چې دا شهرکونه جوړیږي، شهرک جوړی دا سړی کور مخلی په 2-3 لکه ډالر هغه پ ورباندې خرڅوي، او مالته دا شهرک خاون مکتب نه جوړی. همدغه رقم ته چې ابل رود چې هغه اساسي سوال وکړه قاري صاحب چې بالاخره به دا مشکل څنګه کېږي، کوم خواته به ځي، دا مشکل یو ګډ مشکل دی، شریک مشکل دی. معارف وزارت تنها یو حکومتي او دولتي ارګان نه دی، دا یو ملي ارګان دی چې خلک باید په دې کې ونډه واخلي. په نوره دنیا کې هم تاسې مثالونه لرئ، تاسې هلته چې اوسیږئ، مور او پلار خپل ماشوم تر مکتبه را رسوي او بېرته ته هغه اداره ماشوم نه رخصتوي تر څو چې مور او پلار را نشي او شاګرد بېرته تسلیم نشي. موږ زموږ کورنۍ څه کوي، ماشوم د دروازې نه وباسي او ګورم نه چې دا ماشوم کوم خواته لاړه، آیا مکتب ته لاړه، دا بل چېرته لاړه، دا مکتب ته ورسېده که ونه رسېده. زما هیله دا ده چې موږ یو څه مسؤلیت په غاړه واخلو. موږ مسؤول یو، د پوهنې وزارت مسؤلیت لري، د پوهنې وزارت ژمن دی او حکومت هم په دې څو کلونو کې پوره مرسته کړې ده، اما په ملک شته ظرفیتونه څه دي، موږ څه امکانات لرو، دلته څومره ساختماني شرکتونه موجود دي، دلته څومره بودیجه موجود ده، او دلته تر اوسه پورې چې دا خارجیان راغلي دي د نړیوال بانک نه پرته، تر اوسه پورې کوم نړیوال کانفرانس معارف توقف شوی دی چې راځئ د افغانستان د پوهنې بنسټ ورغو؟ یعنې په ځانګړې توګه تر اوسه پورې د معارف لپاره فنډ ریزنګ هغه څنګه چې لازم و او هغه څنګه چې
اگر کلام کنفرانس بین المللی کشورهای کمک دهنده برای معارف در افغانستان برگزار نشده، اما شما احتمالا اینجا تایید کن، شاید تایید کنین که بزرگترین کمک ها با وزارت معارف صورت گرفته.
نه، ما اینجا تایید نمی کنیم، محدودترین کمک ها با وزارت معارف صورت گرفته، بسیار بس محدود، به خاطر از اینکه شما ببینید، ما عرض کردم در شروع پروگرام که کمتر از 1 میلیون شاگرد داشتیم.
بله.
و فعلا 8.5 یعنی فعلا امسال بخیر که شاگرد جذب میکنیم با 9 میلیون میرسیم، ولی برابر به تناسب همه انکشاف شاگرد و برابر به پیشرفت شاگرد و بعد نظر داشتین که نفوس افغانستان کنترل نیست. شما ببینین در شهر کابل اگر کمک میشد در او صورت باز مکاتب ما 3 تایم میبود، طبعا زیربنا وجود ندارن.
یعنی تاسی دی چم تو سب پشتنی تراخل پتمن سب دی ولی چه اصلی استونزه چه چه 50% شوانزی و دانه اینه لری امنیتی استونزی او که دی بودیجه کم والا، یعنی تاسی وای چه بودیجه کم ده، پیسه کمی دی
امنیتی استونزی مستا سروان صاحب، او بودیجم کمه ده، او د خلکو همکاري لکه څنګه چې لازم ده، دا ټول یو بل ته لاس ورکړی چې موږ په دې مشکل کې یو صاحب. خلک هغه څه چې لازم دي د خپل اولاد په روزنه کې ونډه نه اخلي،
خلکو د ملاتړ برخه پخوا به داسې و چې له دولت سره خلک همکار وو او خلکو دولت خپل بالو، اوس دولت هم یو څه له خلکو لرې شوی دی، فکر نه کوي چې اصلي مشکل دلته ده
سروان صاحب؟ که دولت د خلکو لرې شوی، اولاد خو د خلکو نه لرې شوی، دا خو یو ملي موضوع ده. ته که دولت نه لرې که نږدې، ته د خپل اولاد په تربیه کې ونډه اخلي که نه اخلي، ځکه د ده عمر چې مکتب ته برابر دی که په دې وخت کې دی ونه روزل شي، ته چې لس کاله بعد د حکومت سره جوړ شي نو ستا زوی خو به شل کلن دی څوک مکتب کې نه اخلي. موږ باید سیاسي اختلافات سیاسی ها خبره یوې خواته پرېږدو او د تعلیم و تربیې خبره د سیاست نه پرته او د دولت د سیاستونو نه پرته مطرح کړو. موږ باید تعلیم و تربیه په هغه ولویتونو کې ونیسو چې لکه سړی چې که ډوډۍ نه وي غوړپ اوبه چې ورته ورسېږي، یعنې تره سړی بې ډوډۍ کېدای شي چې څو ورځې ژوند وکړي اما بې اوبو یې نشي کولی. تعلیم و تربیه ورته وایي چې آب حیات دی، دا د ژوند اوبه دي. دغه که موږ خپل بچي ته په خوله کې وانه چو زموږ بچی مري، وخت چې مړ شو بیا به د خپل بچي جنازه کوو. نو مخکې د دې نه چې موږ دې حالت ته ورسېږو، زما هیله دا ده چې حکومت، جهاني ټولنه او ولس دا درې واړه د دې موضوع حساسیت ته متوجه شي، موږ مشکلات نه پټوو. خبره داده چې موږ ته څه پاتې وو چې پټې کړو. مشکلات شته، محیط ته مکتب نه لرو. تاسو ته په کنفرانسونو کې په بیانیو کې تاسو اورېدلی دي موږ دا خبره نه ده پټه کړې چې 50% تعمیرات مکاتب زموږ تعمیر نه لري. حتی داسې مکاتب لرو 450 چې هغه قطعا ځمکه نه لري، تعمیر خود څه کې ځمکه هم نه لري. چې دا موږ رئیس صاحب جمهور ته پیشنهاد وکړو سږکال تعلیمي کار په پیل کې چې جناب رئیس صاحب تر 500 په شاوخوا کې داسې مکاتب دي چې حتی ځمکه نه لري، تعمیر خو څه
کې میلیون جیری به ځمکه غصب شوې ده د زورواکانو لخوا.
دا په داسې حال کې ده، همدغه چې موږ د ځینې ارګانونو سره په تماس کې کیږو هلته ښه پوهیږو چې فالتو ځمکه پرته ده، همدغه بیوروکراسۍ زموږ مخه نیولې ده. موږ ته دغه دولتي ځمکه هم څوک په دغه شاشانۍ باندې نه راکوي، په سلو شخړو ورسره چاپېر یو کم ځای کې. یعنی پخپله په حکومت کې موږ واسطې کوو چې یو ټوټه ځمکه په لاس راوړو چې په هغې باندې تعمیر جوړ کړو. دغه وزارت مالیې سره لاس او ګریوان یو د بودیجې د اخیستلو لپاره وایي موږ دغه شی لرو، تاسو پرې ګزاره وکړئ. وروره، سړی به نیمه ډوډۍ وخوري اما د دې وطن اولاد خو خپله یو عمر لري. دغه چې سږ کال ته په مکتب کې وانه چې دا دوه کاله بعد د مکتب د سن نه تیریږي، دا بیا د ټولنې باندې د اوږو بار دی. دا یعنی موږ دا مشکلات نه پټو.
خب کسایی هستن که حداقل گفته شما اگر مکتبشون نه تنها که ساختمان نداره، تا جایش معلوم نیست، گاهی در زیر یک درخت میشینن، گاهی هم در زیر درخت دیگر.
بله.
در قریشان. بله. چی تعداد اطفال هستن که اصلا همی هم برشان میسر نیست؟ ارقام که در دست شماست چی میگه صاحب؟
شما اگر یک گراف رسم کنید و باز وسط از او را پر کنید، از شاگردی که سن سالشان یک طفلی که 7 است تا 18، د ای وسط گراف تقریبا 4.3 میلیون طفل مکتب رو که دوت اطفال همه نوجوانان همه اگر مکاتب می بود، فعلا 4 میلیون شاگرد در سیستم دیگه هم شامل می بود که سنشان از 7 تا 18 است. به این معنی که اگر ما تمام اطفال وطن جذب می کردیم، فعلا حدود 12 تا 13 میلیون شاگرد باید می داشتیم که حدود 4.4 میلیون طفل و نوجوانی مکتب در سیستم تعلیم تربیه افغانستان سهم ندارد. یک رقم است. رقم دیگه که همه ساله میماند، جذب شاگردان فعلا بین 70-75% است که فیصدی دخترها پایین تر از است. همه ساله به زیاد میشه، ولی ما امسال این پلان طرح کردیم که باید تزعید نشود، یعنی حداقل ارقام را باید پایین بیاریم و برای این پلان آوازه کردیم. امسال تعهد کردیم یک حشر معرفه اعلان کردیم که مردم دوسه هم بگیرد که شاگرد از 1 میلیون زیاد جذب شوه، به خاطر از اینکه همی خلا دیگه هم زیادتر نشوه. و علاوه از او در پاروی تعلیمات عمومی تعلیمات سریره پلان کردیم که یک کمپاین کنیم که شاگردایی که در مجموع سن و سالشان اگر 2-3 سال از مکتب گذشته و یا تعلیمات در نیمه رها کرده وارا شناسایی کرده، برایشان سنوف تشکیل کنیم تا یه حشر شاگردای ما را از 1 میلیون به 1.4 بالا ببرن. برایشان این تجویز سنجیدیم و باز هم اگه این تجویز ما بسنجیم، نظر به احصایه هایی که داریم، در حدود 2 میلیون افراد افغانستان هنوز خواندن و نوشتن این سواد عادی ندارن.
نصار صاحب اگر شما بگوین صاحب، در حالی که 9 میلیون طفل امسال به مکتب میره در افغانستان و و 4.4 میلیون دیگر از مکتب باز مانده. شما وضعیت معارف چطور بررسی میکنید؟
لار گران ده خو حل لار خمخل لري رختیا هم دا یو سل ماشومان دي چې د خوندوی نه د باندې دي ځکه 8.4 میلیون 8.3 ان دغه نیم په نیمه دادی. نو د دې مخکې مهین صاحب خبرو کې دوی ویل او تاسو ترې پوښتنه وکړله چې د نړیوالې ټولنې مرستې رختیا هم د افغانستان د معارف په باره کې ما هم داسې د کوم سیمینار چې یعنې دا باید بیخي د افغانستان د معارف په رابطه باندې په بینالمللي لحاظ باندې یعنی بینالمللي سیمینار کانفرنس جوړ شوی وی نه دی شوی. دغه ځای دی چې د افغانستان خلک حق لري چې د بهرنیانو په مرستو باندې شک وکړي او کوي هم ورباندې
نثار صاحب، لیکن دلته یوه مسله ده وبښئ تاسو په خبرو کې لوږم که د بهرنیانو مرسته یادی بهرنیان که مرسته هم کوي خو حداقل د تعمیر په برخه کې بې وکړي یا د نصاب د کتابونو د چاپ په برخه کې بې وکړي. لیکن موږ خپل افغانان چې ځمکه نه ورکوو نو یو بهرنی به څنګه حاضرېږي چې تا د مکتب لپاره ودانۍ جوړه کړي؟
درسته د حکومت نیمګړتیا په خپل ځای باندې خو منتها نظر درته د خلکو اندېښنې او تشویشونه وایم چې په دې برخه کې د خلکو سره دا حق محفوظ پاتې کېږي د شک کولو، ځکه که ته رښتیا هم موږ او تاسو غواړو چې په دې ملک کې نظام له هر حیثه جوړ کړو، مضبوط کړو، په معارف باندې به سرمایه ګذاري کوو او په جدي توګه به ورته کار کوو، او د دې مسئلې د دې مشکلاتو دپاره باید د افغانستان معارف وزارت اوس کمپاین اعلان کړی. دغه کمپاین باید 10 کاله مخکې اعلان وی.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمولی قوای چنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
قدر من او اوریدون که یو ځل بیا مو د ترشنا آسمان لاندې پروګرام ته هرکلی کوو. نن د معارف په موضوع خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د پوهنې د وزارت معین ښاغلی صدیق پتمن، لیکوال او صاحب نظر نورالحبیب نثار، او دغه راز د کابل د حبیبې لیسې یو ښوونکی عبدالرفیق سدید. بیا هم میلمنو ته ستړی مشه او هرکلی وایم. پتمن صاحب، مخکې ساعت کې ځینې پوښتنې پاتې شوې. من جمله د فرارود له ولسوالۍ څخه محمد نعیم خپلواک ویل چې د دوی په سیمه کې مکتب نشته. یو مکتب شته، هغه هم تشپنم. همداراز د یکشنبې په ورځ چې موږ د معارف په ارتباط د خلکو نظرونه اورېدل، په هغې کې له معروف د کندهار له معروف ولسوالۍ څخه یو تن ټلیفون وکړ، وایي په معروف ولسوالۍ کې له سره هېڅ ښوونځی نشته. حال دا ده چې دا ولسوالۍ له طالبانو آزاده شوې ده، هلته امنیت وسټینګ دی، لیکن ښوونځی نشته. دوی ته څه وایست؟
زه په ځینو ساحو کې مشکلات تاییدوم، په دې خاطر چې زمونږ په ناامنو سیمو کې کاغه فرا نیمه ناامنه ده، نیمه فراخه ده. قندهار دی، زابل دی، هلمند دی، اروزګان دی، نیمروز دی، نورستان دی. دلته غواړم چې یو تریخ واقعیت خپل اوریدونکو ته او تاسو ته راکړم. که د یوې خوا د دولت مخالفین د ښوونځیو په بندولو کې لاس لري او زمونږ یعنی بهرني دښمنان په کې لاس لري، د بلې خوا نه د هماغه ولایاتو چارواکي هم د ښوونځیو د په بندولو کې لاس لري، یعنی دوی په فساد کې شریک دي او موږ دوی تشخیص کړي دي او په اکثره ځایونو کې موږ اقدام کړی دی چې دوی لاس د کار نه لنډ کړو او وقتاً فوقتاً تقریبا په دغه ناامنو ولایتونو کې مو عکس ټول رئیسان بدل کړي دي. دا په دې خاطر باندې چې موږ ته داسې اسناد په لاس راغلي دي چې په بس ځینې ځایونو کې دوی د مخالفینو سره لاس یو کوي، البته مثبتې بېلګې هم لرو، او دغه د ښوونځیو په تړلو کې دوی لاس دغه موارد موږ تشخیص کړي دي او دغه ته رسیدګي کوو. او سګانیا کالم په یو خاص پروګرام سره چې همدغه د شوراګانو موضوع ده چې موږ منطقو ته سفرونه پلان کړي دي، همدغه د آزاد رقابت موضوع پلان کړي ده، او سږ کال مو دغه بستونه په ښوونځیو تقسیم کړي. یعنې ریاست ته بس نه دی ورکړی چې موږ وویو چې دغومره بسونه د قندهار د ولایت زابل د ولایت نه، ورته ویلی نه چې دغه بس په کم مکتب کې به دا ښوونکی مقرریږي، چې هغه مکتب مشخص معلوم شي چې موږ پوه شو چې دا ښوونکی مقرریږي او کماش څه کسان په خپلو منځونو کې تقسیمی په ناامنه ولایتو کې. ولې په ځینې مواردو کې مثبتې بېلګې هم لرو. دا په دې خاطر دا مثال ویم چې د جنوب او جنوب غرب سیمه هم د حالت ته متوجه شي، یعنی که دولت سره مخالفت په خپل ځای پاتې شي او معارف د هغې نه اوزي او دوی د ښوونځیو په خلاصولو کې زموږ سره مرسته وکړي. دا ځکه چې اوس ټول اتهام په دې دی چې طالبانو ښوونځي بند کړي دي. که طالبان غواړي چې د دې اتهام نه خلاص شي، هم کیدای شي چې په دې باره کې موږ محدود مذاکرات ولرو دوی سره صرف په همدې موضوع باندې، او دوی دغه اتهام د ځان نه خلاص کړي چې دغه نور خلک چې په دې کې ښکیل دي چې موږ د هغوی سره خپله تصفیه د حساب وکړو، اول ته موږ رسیدګي وکړو، او دغه د معارف د صلح د منطقې په نامه باندې یا د صلح د زون په نامه باندې دوی ومني چې موږ دغه موضوع د تړلو ښوونځیو دا خلاصه شي. په آینده کې چې هر چا ته قدرت ورسېده، هغې به روزلي ځوانان ولري او د هغوی سره به مرسته کوي. اوس خو په یو جاهل ټولي باندې حکومت کول خو هم ډېر ګران کار دی چې سړی هلته یوه ټولنه چې نه مکتب ویلی نه درس ویلی هلته دغه. نو زموږ هیله دا ده چې دغسې موارد چې په شته دی چې ځینې ولسوالیو کې قطعا مکتب نشته، دا زه تاییدوم، ځینې ولسوالیو کې نیم تړلي نیم شته. نو دغسې یو حالت د پای ته رسېدو دپاره د خلکو او حتی د مخالفینو همکارۍ ته ضرورت دی. که مخالفین په دې باره کې زموږ سره مرسته ونه کړي، زه فکر نکوم چې پتنایی دا خونجی من خلاص کرده.
بله، شما با همکاری همه جوانب، چه مخالفین هستن، چه مردم، چه حکومت، یعنی منظور از سایر وزارت های سکتوری است و همچنان جامعه بین المللی، نیاز دارین تا ای که مشکلاتی که در راه معارف وجود داره ایره حل کنین. میخوایم از آقای سدید، استاد سدید بازم بشنویم. سدید صاحب، شما قبلا همین بعض مشکلات یادآور شدین و در این مورد بعض موارد صحبت هم شد، شنیدین بحث ما را. چی فکر میکنین شما به عنوان یک معلم باید چی اقدامات صورت بگیره حداقل مشکل معلم حل شوه؟
مشکل معلم محترم به این قسم معلم میشه که مقامات وزارت معارف از خود گذری بود نشان بدن. تا جایی که ما خبر داریم و میشنویم، چون قبلا هم به عرض شما رساندم که من در مشکلات اداری وزارت معارف داخل نیستم، سهیم نیستم، جایی که ما از بیرون میشنویم در وزارت معارف معاشات دلاری است، رئیسایش موترهای بلند قیمت میخرن، میشه که پیسه 4 تا 5 تا موتر در بودجه عادی سر معلم مصرف شوه یا در معاشش افزود شوه، یا میشه که امی مشکلات معلم در نظر بگیرن. به طور مثال من پیشتر هم امرای پتمن صاحب این موضوع را صحبت کردم، برشان گفتم که یک معلم این مشکل داره، 10000 افغانی معاش میگیره یا 11000 افغانی معاش میگیره، او بیچاره 10000 کرایه خانه میته. امی اسنادی که در روز معلم برای معلمین توصیه شد که زمین برشان میته، برای معلم زمین میته در کاپیسا و ریگ روان، برای معلم زمین میته در بسیار یک جای دور از نقطه کابل.
سدید صاحب، خودت تا کجا زمین دادن؟
ما تابال نام من در پنسل در لیست زمین نوشته نشده، در یه جایی من مشکل خود با
دلیلش چی هست
گذاشتم.
شاید کور بود،
دلیلش همی هست، اگر کور می داشتم اینجا حاضر رمی شدم که اینجا با شما مصاحبه بکنم، با شما گپ بزنم. من خواستم که تنها از خودم نه، تمام مردمایی که در این وطن زندگی میکنن، اینا معلم هستن، جامعه را رهبری میکنن به هر سطحی که هستن.
همین شما خودتون چرا برتون زمین داده نشده؟ دلیلش چیست؟
دلیلش همیست که به یک مکتب بی بیا که من معلم هستم 330 معلم داره، 5 نمره زمین در یک روز معلم برش میه، 5 نمره زمین در 330 معلم قره کشی میشه، بعد اونم امو کسره که داده شده برش، تا بالا مو زمینش برش تسلیم نشده، باز معلم که میره بگیره از کدام قوت نیرو و آید دیره بتونه که آبادی بکنه. این کار بهترش ای است، همین دونرای خارجی که بر وزارت معارف کمک میکنه میتونن زمینایی که در هر منطقه شهر کابل دارن میتونن کجا از بودجه انکشافی وزارت معارف پورا بلاک بسازن، برای معلمین توزیع بکنن، مثل که بلاک های مکرویان بود، بلاک های قصبه خانه سازی بود که برای کارگرای دمو غرب میدان و اونجا شما دیده باشین اونجا بلاک ها بود، برای کارگرای خود میداد. با اونو سیستم میشه که معلم آرام شوه، معلم مرا زمین بده، ما زمین در سر خود بزنم چی کنم زمینه، ما توانایی دو دانه خشت ندارم که سر در سر بانم مور آبادی بکنم، برای من زمین به درد نمیخوره.
خیر ازیت خوش نباشین، بیاز برتون ندادن جوابشن. یک موضوع دیگر قبلا پتمن صاحب تذکر دادن و میخواستیم نظر شما رو بشنویم در ارتباط با شوراهای معارف، گفتن که ایجاد شده در ولسوالی های مختلف در نقاط مختلف افغانستان. حتما در شهر کابل هم همچو شوراهای ایجاد شده، در این مورد اگه معلومات بدین چقدر ممد بوده در نزدیک ساختن روابط بین خانواده ها و معلمین و مسئولین مکاتب.
ما خودم امی پیش از اینکه شما می سوال از ما کنین، ما خودم میخواستم که شما وقت بگیرم به می ارتباط با شما صحبت بکنم. در قدم اول ما نمیتونیم که تمام مشکلات در گردن وزارت معارف بردیم و در گردن حکومت بردیم. واقعیت همین ای است که ما از فامیلا جدن جدن تقاضا داریم که در قسمت اولاد خود، در قسمت تربیه اولاد خود، در قسمت تعلیم اولاد خود، اونا باید سهم بارز و مستقیم با معلم و با حکومت داشته باشن. ما چون اقتصاد قوی ندارم، ولایت افغانستان نرفتیم سفر کردیم، مکاتبش ندیدیم که تحت چی شرایط اونجا اولاد به تحت تعلیم و تربیه قرار میتن، تحت آموزش و پرورش قرار میتن. ما صرف مدودی کابل دیدیم مکاتبش. ما میبینیم طرفدار از این هستیم که ما بگوییم که رسانه‌های جوی یا تلویزیونا قطع شوه، طرفدار از این هستیم. مملکت ما حق دارن، جوانا حق دارن، اونا از آزادی‌های مثبت استفاده بکنن. اما با تاسف ما در مکتب خود میبینم صوبکی همه روز مدیر زحمتکش داریم، معاون زحمتکش داریم که در سر فایل استاده است، در دان دروازه مکتب استاده میشه، بچه را میگه تو اصلا خود با یونیفرم مکتب ملبس بساز، قواریت مثل یک شاگرد مکتب واره باشه داخل مکتب شو. اما با تاسف ما نمیبینیم، بچه را میبینیم که زنجیری گردن میندازه، آرایشای دخترانه میکنه، مویایش به یک بچی مکتب نمیمونه و وزارت معرف میگه که چوب در مکتب نباشه. اما مطلع پشتوناست که میگه چیت چه دب نشته، ادب نشته. در اینجا ادب نباشه، ادب نباشه، ادب نمیشی بچه. این بچه آرایش دخترانه میکنن، لاکت گردن
میندازن،
قیافه عجیب و غریب در مکتب میان. نه طرفدار لاتکوب نیستم، طرفدار لاتکوب نیستم. ما این پیشنهاد به خاطر میکنم که فامیلش، پدرش، مادرش متوجه شوه. ما فامیلش متوجه میسازم. پیش معلم یک اولاد یا یک شاگرد 4 ساعت است. 4 ساعت است که 4 ساعت درسی 3 ساعت نجومی میشه. پیش معلم است. معلم رو تحت آموزش و پرورش
شوراگان و
پرورش 20 ساعت دیگه
فدید صاحب
میگم شورا را میگم 20 ساعت دیگه پیش پدر و مادرش است که 20 ساعت باید پدر و مادرش با اولاد خود کار کنه، اولاد خود راه درست و مسلمانی و مکتب نشان بده که جامعه ما از این حالت بدبختی نجات پیدا کنه. بله شورا هست، ما شورای داریم در مکتب خود، ما کمیسیون داریم که کمیته اولیای با شاگرداست. خودم از طرف تای اول معذف هستم که اگر شاگرد در مکتب بندباری میکنه، شاگرد در مکتب درس نمیخونه، ما اولیایش دعوت میکنیم، با او صحبت میکنیم و بچه را راه درست نشان میدیم. این کار در همه مکاتب است. کمیته جلسه با اولیا دارن، در هر روب یا در هر ماه یک دفعه میتونن که امرای اولیای شاگرد به تماس شون. امی گپا را ما داریم.
بله صاحب، پیش از اینکه بازم به نثار صاحب بریم و باز از شنونده بشنویم، یک سوال دیگه میخوایم از شما به عنوان یک معلم بشنویم جوابش. در ارتباط با صحبت ولید تمیم است که قبلا بخش از صحبتش ما در صفحه فیسبوک خواندم، البته شنونده ما تبصره مفصل گذاشتن، من بخش های کوتاهش هم میخوانم. اینا میگن که در این اواخر مکاتب دولتی رنگ باخته و از وضعیت خوب کیفی برخوردار نمیباشند. مکاتب خصوصی اکثرا به غیر از لوحه اعلاناتشان مواد درسی کپی شده از این کشور چیز بیش یا آن کشور چیز بیش نیست. امید که حداقل 100 بار مکتب با کیفیت در سراسر کشور می داشتیم که در قطار مکاتب جهانی شمرده می شد بهتر می بود. شما چی میگین؟ آیا هم نظر هستین هم رو اینا یا ای که اینا میگن کسرت تعداد مکاتب کمک نمی کنه؟
ما با این برادر ما هم نظر نیستم. مکاتب شخصی 4 تا بچه پولدار است که اونا یک پول انگفته دارن که فیز خوب داده میتونن، پیسی خوب داده میتونن. فرق مکاتب خصوصی با مکاتب دولتی
اینا میگن که تعداد مکاتب والا زیاد شده در شهر کابل. اینا میگن شهر کابل پیام فرستادن، البته شنیدینم که در بعض ولسوالیات یک مکتب هم نیست. بله. اما میگن که مکاتب از کیفیت خوب برخوردار نیست. شما چی فکر میکنید؟ اینا میگن باید اگر چند مکتب محدود داشته باشیم، ما با کیفیت خوب داشته باشیم بهتر است. شما چی میگین؟
ما می موضوع را بر شما عرض میکنم، یک دقیقه مرا اجازه بدین. مکاتب خصوصی، چند مکتب خصوصی ده که ما دیدیم اینا را که ایجاد میکنن، تاسیس میکنن، اونجا با مکتب دولتی یک تفاوت بزرگ داره. تفاوت بزرگ چیست؟ حداقل هر صنف مکتب خصوصی رو ببینیم 15 نفر 20 نفر شاگرد بالاتر نداره و مکاتب دولتی هر صنف شما ببینیم 52 نفر 55 نفر 60 نفر شاگرد داره. و اینو من به صراحت براتون میگم، در مکاتب خصوصی یک معلم مسلکی نیست. اون که مکتب تاسیس میکنه به خاطر اینکه صاحب مکتب بزنس است، جامعه سرمایه‌داری است، میخوان سرمایه‌داری اینجا پیاده شود، پول چره میگیره پچره درس میته دختری خالص بچی خالص به خاطر اینکه صاحب مکتب تاوان نکنه صرف خواندن خط یاد را اونجا برده معلم ساختهش. اما شما بیاین در مکتب بی بی داخل شوین، من معلم میره برای مستکی نشانت میتم صدیق نقشبندی امیال در کیمیا شاید افغانستان نظیر نداشته باشه، آجان در فیزیک شاید در افغانستان نظیر نداشته باشه، اکبری صاحب یک آدم بسیار غریب بلد. مظلوم در ریاضی شاید نظیر نداشته باشه،
اما مکاتب
شخصی معلم قدیم نداره.
نثار صاحب نظر واخلو، نثار صاحب تست سو اس لکه څنګه چې صدیق صاحب وای خصوصي شونځي به کیفیت دي، څوک حاضریږي چې هم پیسې ورکي او هم دی یو به کیفیت شونځي کې خپل زوی په یالور تعلیم ته واستوي؟
بله ساروان صاحب، دا دسته ده چې اصلا یو موج داسې راغلی ده چې موږ دغه د انګریزي ضرورت د عصریت نښه ګڼو او دغه خصوصي ښوونځي زیاتره انګلیسي سیستمونه تطبیقوي. په هغه حساب باندې د کورنیو علاقمندي دا وي چې خپل اولادونه هلته ولیږي. د بلې خوانه لکه څنګه چې استادو فرمایل چې په هر صنف کې دولتي ښوونځیو کې 50 کسه 60 کسه شاګردان سبق وایي، نو هلته استاد هر ماشوم ته څومره چې حق دی هغومره رسیدګي نه لري، نو په دې حساب باندې دوی ښوونځیو ته ورځي. او بله خبره عمده
یعنی کیفیت کشده په خصوصی شونځیو کې
کیفیت د هغه په نسبت نصاب به خوي دغه د انګلیسي برخه. هلته یو مشکل بل دی، خصوصي ښوونځیو هم یو وجودي ستونزه شته، او هغه دا ده چې یوې خوانه دوی هغه انګلیسي کتابونه وایي ځان ته نصابونه لري، فرضیږه د اکسفورډ سلسله به واخلو، ورسره د پوهنې وزارت په هغوی باندې خپل ټول نصاب هم تطبیقي لګی دي. هلته ماشومان ډېر سخت فشار لاندې، دومره فشار سره سره چې بیا هم هغه وایي، نو البته څه دلچسپي پکې شته دی، هم یعنی دوه نصابه په عین وخت کې وایي. بل دغه دواړه نصابونه چې ګورو، یو د یو میتودولوژي مطابق لیکل شوی دی، بل د بل طبعا میتودولوژي یا د دوی میتودونه د لیک د تدریس د زده کړې ټول سره جدا دي. او هلته په یوه ماشوم باندې همدغه نصابونه په یوه وخت کې تطبیقیږي، نو ماشومان ډېر زیات د فشار لاندې هم دي. او نور نو عمومي خبره همدا ده، یو تفکر زمونږ داسې جوړ شوی دی یا هغه یو زمونږ ذهني برداشت داسې جوړ شوی دی چې دولتي ښوونځیو کې درس نشته، تعلیم نشته. د هغې وجه هماغه د استادانو ژوند ته توجه نه کول دي، د دوی هغه نقش ته توجه نه کول دي. نو که هغه نقش د دغه استادانو دی، هغې ته ډېر پام وشي، او دغه معاشي نظام، معیشتي نظام د دوی دې ته توجه وشي، یو استاد دې ته مجبور نه شي چې لاړ شي بازار کې پوکڼۍ خرڅې کړي، ځکه دا هغه شخصیت سره هم مناسب نه دی. ځکه هلته په صنف کې ماشوم ته درس ورکړي، هغه ماشوم
سر صاحب د دې چاره فکر نه کوي چې ډېره ګرانه وي، ځکه چې که 10,000 معلم اخلي مامور څو اخلي، نو د افغانستان اقتصاد هم په نظر کې ونیسئ. فکر نه کوي چې دا د دې مسئلې حل به ډېر ګرانه وي؟ مخکې د کور ورکولو مسئله یاده شوه، په داسې حال کې چې په یو وطن کې ښوونځي لپاره ځمکه نه وي، نو معلم ته به ځمکه څنګه ورکړي؟ او که نن د یو معلم ته مثلا سجید صاحب ته کور ورکړو، سبا سجید صاحب تقاعد دی، هغه په ځای بل راځي، نو دومره کورونه به دوی او دومره ځمکې، دا خو ډېر به مشکل دی افغانستان غوندې غریب هیواد ته، که څنګه؟
دا سید سروان سه اوس خو زمونږ تاسو د یو د بحران راوتلی حالت به وګڼو، او د بهبود خواته غواړو چې لاړ شو او زو. نو چې زو په دې وخت کې دغه ټولې نیمګړتیاوې به طرفه کوي، د حکومت وظیفه هم دا ده، د ولس هم دا ده، زما هم ده چې خپلو اولادونو ته توجه وکړم، د مکتب هم ده چې ورته توجه وکړي، ما سره رابطه ولري. او حکومت تر ټولو زیات، ځکه چې حکومت خو د ټولو دی، نو چې دی همدغه ذمهواري ده، خصوصا د وطن د اولاد تربیت ذمهواري ده. په دې کې به یعنې زیاته سرمایه ګذاري به کوي، دې ته به پام کوي. که دا شی ونه شي، اوس فرق ته د معلم حیثیت او پرستیج اعاده نه کوي، نو چې نه کې هغه به سم ته څنګه ځي، دی به درسي پلان جوړولو ته کله وخت ولري.
نظر
ما بسیار کوتاه میگم، وضع معیشتی معلمین در وقتی میشه که تامین شوه که در افغانستان سراپا عدالت اجتماعی باشه. یکی معاش دلاری میگیره، 20,000 دلار معاش میگیره. من شاگردم خودم کسب پیش خودم فارغ شد، در وزارت معارف هستم، یال 2000 دلار معاش داره. اما وقتی که یعنی عدالت اجتماعی نباشه، او 2000 دلار میگیره. من که بوره تربیت کردم، او 4 کلمه انگلیسی و کامپیوتر میفهمم، من بی سواد با سواد هستم که من کامپیوتر نمیفهمم، انگلیسی نمیفهمم، اینترنت نمیفهمم. اگر در دورانی که تحصیل میکردم، شاگرد مکتب بودم، امی زمینی آموزش برای من مساعد می بود که انگلیسی و کامپیوتر می بود، من به مراتب از اون شاگرد خود که بالاتر می بودم. اما حال سن ما گذشته، من نمیتونم کوری یاد بگیرم. دولت مکلف است که وضع معیشتی مرا تامین بکنه، وزارت معارف مکلف است که وضع معیشتی مرا تامین بکنه. ما 29 سال عمر عزیز خود در خدمت اولاد از جامعه قرار دادیم. 29 سال اگه من شاگرد مستری می بودم، امروز موتروان می بودم، درایور می بودم، عاید شخصی می داشتم، هیچ لازم نبود که من 200 دلار وزارت.
خب پتمن صاحب، شما نوبت شما میرسه، شما صاحب جواب بگوین که چطور است وضعیت مکاتب خصوصی با وجود از اینکه مردم زیاد مورد توجه مردم قرار گرفته و علاقمندی زیاد دارن، پول هم میتن. البته از بار شما هم این مکاتب خصوصی تا حد کاسته ناگفته نباید مان، اما میگن که از کیفیت و میاری بودن خوبش مردم شکایت دارن.
حضور شما عرض شود که خوبی ها و بدی های خود دارن. اول خوب قدر شاگرد ندارن این مکاتب خصوصی. ببینید در شهر کابل یک مثال میتیم، در شهر کابل ما 229 باب مکتب داریم و مکاتب خصوصی 242 باب هستن. مکاتب خصوصی در 242 باب خود کمتر از 150,000 شاگرد دارن و معرف افغانستان در شهر کابل فعلا 1,000,000 شاگرد دارن. معنیش چیست که ساحه و جایی که مکاتب خصوصی گرفته استندرد نیستن و هنوز نتیجه نداده. ما ببینین تا به حال در نتایج کانکور مکاتب خصوصی همی نقش خود نداشتن که شاگرد تقدیم کرده باشه و والدین محترم یک نتیجه به دست بیارن که شاگرد کامیاب است یا نیست.
پتمن صاحب دا شکایتونه به دولتی مکتبونو په مقایسه ډیر شاید کمی له شخصی نه په دې خاطر هم خلک ډیر شکایت کوي ځکه چې وای پیسې در کوم نو هغه رقم باید درس ورکړي، هغه رقم شرایط برته مهیا کړي لکه څنګه چې زغواړم، لیکن له دولتی نه ډیره توقع هم نشته.
په تاسف چې دغه کورنۍ چې د خپل بچیان خصوصي مکاتب ته لیږي، دوی د خپلو بچیانو د مراقبت لپاره ډیر کم وخت لري. یعنی هغې له دا ده چې دوی غواړي چې دغه بچیان خصوصي مکاتبو ته لاړ شي او دوی ترېنه بېغم او بېسهار موټر راځي، دوی وړي بیا ماسپښین یې بېرته راوړي. چون دوی د خپل اولاد د تربیې دپاره ډیر کم وخت لري، په نور بزنس باندې اخته دي. عام خلک خصوصي مکاتبو ته خپل بچیان ځکه نه لیږي چې هغوی اول له دې توانایي نه لري، بل د رسیدګي نه لري. نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې دولتي مکاتب په مراتبو مختلف یعنی هم په تناسب د تعداد کې چې تاسو وګورئ چې موږ 1,000,000 شاگردان په کابل کې روزو او دوی 150 روزي، دوی 222 بابا مکاتب دي، موږ 298 بابا. او همدغه رنګه د نصاب موضوع ډیره پیچلې کړې ده. خصوصي ښوونځیو هلته چې وګورئ، یا د پاکستان نصاب دی یا د ایران نصاب دی. سږ کال موږ دوی ته خط کش که چې تاسو نو پردی نصاب درس نشئ ورکولی او تر شپږم ټولګي پورې به د افغانستان کتابونه کټ مټ درس ورکوئ. شپږم ټولګي نه وروسته دوی کولی شي چې ساینسي مضامین په انګریزي یا بله خارجي ژبه چې دوی غوښتې وي درس ورکي، او اجتماعیت به بیا هم په همدغه دوه ملي ژبو باندې درس ورکوي. دوی موږ د کنټرول لاندې نیولي، امیدوار یو چې ښه نتیجه ورکوي. موږ ورته بدبین نه یو، زمونږ مټو بازي دوی په موږ باندې بارس پکوي، اما په دې شرط چې زمونږ اولاد ته ملي روزنه ورکړي، متعهد و روزي. داسې نه چې هلته یوه ته رسم کړي بیرغ بیا بارغ شي وګوري د پاکستان بیرغ یې.
تشکر. خب تا ای که نظر سایر مهمانای ما را کوتاه کوتاه شنیده باشیم، آقای نصار اگر شما بگوین که خب با در نظر داشت مشکلاتی که پتمن صاحب میپذیرن و موجود است در افغانستان، چطور میبینین آینده معرفه؟ در آغاز سال تعلیمی قرار داریم، تا آخر سال کدام پیشرفتای صورت خواهد گرفت؟
انشاءالله ولی نه، ځکه چې د معارف سیستم خیر مشکلات و ستونزې شته دی حبیب صاحب، مګر هغه څه چې د خلکو علاقمندي د معارف سره یې همدا خو شته دی، دا دومره هجوم چې د ماشومانو په مکتبونو باندې دی، دا پخپله د خلکو علاقمندي ښیي. منتها دغه علاقمندي لا پسې یو منیجمنت غواړي، تنظیم غواړي، او د دې دپاره د پوهنې وزارت چې کوم د حشر خبره کوي، فکر کوم کمپاین یادوي د پوهاوي کمپاین د خلکو سره د کار کولو، دا به په دې باندې ډېر مثبت تاثیر وکړي او خامخابه کی بل خوانه پخپل دغه مدیریتونه د مکتبونو د معرفونو د معرف او امداسې د ټولو خونځو د کی هم تبدیلی ضروری خبر ده. دغه بررسی په کار ده، د معرفت وزارت دنده ده دغه بررسی کوي چې په دې کې تبدیلی راولي.
تشکر استاد صدیق. شما خوب به نمایندگی از معلم‌ها صحبت کردین، میخواین کوتا در یک دقیقه شما بازم نظرتون رو بگین که به معلم‌های افغانستان چی شوه که خوبتر بتانن به فرزندانی کشور یا مردم برسن؟
ما پیشتر گفتم که حکومت بخصوص وزارت معارف در سطح وزارت معارف و در سطح حکومت عدالت اجتماعی برقرار باشه و کوشش کنن. ما بعضی مکاتب میبینیم که تقسیم اوقات معلم 29 ساعت 30 ساعت، همین معلم هم جان داره 29 ساعت 30 ساعت چی فایده که معارف کیفیت نداشته باشه، کمیت باشه و کیفیت نه. وزارت معارف کمیت جور کرده اما کیفیت جور نکرده. کوشش کنه که به هر ترتیبی که میشه یک اسودگذری کنن، انسانیت معلم و مقام معلم در نظر بگیرن، کرامت انسانی معلمه در نظر بگیرن، وضع معیشتی معلمه از یک راه اینی از یک راه بهبود ببخشن
و معلمه اجتماعی عدالت خبره یاد کړه و مخکې مودی ډالری معاشون خبره وکړه. پدمن صاحب پدې برخه کې تاسو وایئ څومره پدې برخه کې عدالت رایت وي تاسو پدې معرف په وزارت کې؟
تنها د معرف په وزارت کې نه جناب سروان صاحب، دا ټول حکومت خبره ده. په حکومت کې د عدالت نشته. که دا عدالت په حکومت کې وای نو به استاد شکایت نه کو. نو حکومت باید د عدالت په خوا باندې لاړ شي. دا صحیح ده چې موږ د حکومت مامورین یو، مګر د هغې نه مخکې موږ دلته شهروندي لرو، دلته د ملت غړي یو. که زموږ ملت ناراحت ای او موږ یو ښه ژوند ولرو نو وجدان موږ ناراحته کیږو، ځکه چې د یو سړي د ژوند په ښه کېدو باندې هغه وایي که په یو باغ کې یوه څانګه یوه ګل شي نو څه سپرلی هغه چې هم په ګل او هم په خار راشي. اجتماعي عدالت مرافع ژوند مرافع ټولنې جوړول دا په دې نه کېږي چې موږ یو څو کسانو ته ښه معاش ورکړو او دا نور شوي د غریب او
فقیر تاسو ضرورت ده چې چا انګلیسي زده وي او کمپیوټر زده وي هغه ته باید خامخا زیات معاش ورکړي، لکه څنګه چې سجید صاحب مخکې د خپل یوه شاګرد یادونه وکړه.
اصلا دا نظام چې دی هر چا ته باید د خپل استعداد په اندازه باندې او د هغه د کار د په اندازه باندې معاش ورکړي. عدالت دې ته نه وایي چې د ټولو خلکو معاش یو رقم وي. عدالت دې ته وایي چې د هر چا د استعداد او د هغه د کار په اندازه باندې معقول مزد هغې ته ورکړي. معلمینو ته موږ معقول مزد نه ورکوو. یعنې معلمین په نوره دنیا کې چې تاسو وګورئ، صحیح ده چې په افغانستان کې به معاش لوړ وي، ولې مارکیټ څه وایي؟ معلم ته پرته د معاش نه نور هیڅ نه کومک نه کیږي، مامور ته پرته د معاش نه بل هیڅ نه کومک نه کیږي. محترم
امی، در ارتباط به می موضوع امی شفافیت و عدالت و همین مسائل، محمد یما توخی و همچنان شهره صلح اینا دو پیام دارن و خلاصه شبرتان میگن که یکی از دلایل عقب مانی ها در بخش معارف فساد هم است که در وزارت معارف است و عدم مسلکی بودن مقامات در این وزارت است که موجبی شده تا معارف به شکل درست انکشاف نکنه.
فساد خوب آغه زینو کیده چې دا فساد پغه زینو کیده پاچا په وخت کې مو، د داوود خان په وخت کې مو، د خلکانو په وخت کې مو، د مجاهدینو په وخت کې مو، د طالبانو په وخت کې مو. معرف خو هغه نورمال حالت ته شاگرد بمنګ نه چي وخل منګ بده شاگرد نه چي وخل. اما تا کومه ده چې د اجتماعي عدالت خبره ده؟ د اجتماعي عدالت خبره په افغانستان کې نشته، په دې ټول سیستم کې نشته. او تر څو پورې چې منګ اجتماعي عدالت خواته لاړ نشو او خلق په دې متيقن نشي، یو خو زمنګ په نسبانه اجتماعي عدالت ده، یو هغه ده چې خلق قضاوت وکړي چې دا حکومت عادل ده او خلق د عدالت پر بنسټ دا کار کړی دی. ځکه موږ د خپل ځان په باره کې خپله قضاوت نشو کولای، خلق باید زموږ په باره کې خلقو قضاوت ته.
تشکر مهیسای محترم، امیدوار هستیم که امی فساد کمی که به گفته شما وجود داره ای هم از بین بره و همچنان مقامات و افراد و کادرهای مسلکی را در وزارتتان تعیین کنین تا ای که مشکلات معمو شکایت توخی صاحبم رفع شوه. از شما محمد صدیق پتمن، معین وزارت معارف، نورالحبیب نثار، کارشناس امور معارف، و عبدالرفیق صدید، استاد در لیسه حبیبه کابل، از همه شما جهان سپاس.